دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د اگست 11 نیټه ده. زه احمد شازمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د یو هدفي برید، په جنوبي وزیرستان کې د پرلت او ورسره د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه راپور لرو. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی د مهمو خبرونو سرچکی. د شمالي وزیرستان په امیر علي کې وسلوالو یو ځای اوسېدونکي وژلې دي. د جنوبي وزیرستان د شکی سیمې اوسېدونکو د موبایل نیټورک او 3G 4G انټرنیټ بحالولو لپاره پرلت والی دي. او په شام کې د پوځ پر یوه بس حمله کې لږ تر لږه 23 سرتیر وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په امیرالي کې وسلوالو یو ځای اوسېدونکي وژلې دي. د میرامشا پولیس ثانوي چارواکي نن د نوم نه شولو په شرط مشال رډیو ته ویل چې سهار د ایدکو او خدي ترمنز په لار کې مخپټ وسلوالو د ټلیفون د محکمې پی ټی سی یو اهلکار ضربت خان په هدفي برید کې وژلې دي. د ضربت خان زوی وقار احمد د وزیرستان د ځوانانو د تنظیم جنرال سیکریټری وو او هغه هم تیر کال د جون پر 19 وسلوالو په میرالي کې سره له درو ملګرو وژلې وو. پولیس وای د ضربت خان له چا سره دښمنی نه و. د پولیس په خبره برید کوونکي تشتیدلی او د نامعلوم وسلوالو خلاف مقدمه درج کړې ده. د برید ذمہواري لا چا نه ده منلې. دا روان کال په شمالي وزیرستان کې 10 هدفي برید دي. تیر کال په هغه سیمه کې 46 هدفي بریدونه شوي ول. بلخ د شمالي وزیرستان په سپیموام کې پرون د واده پر مهال په ډزو کې د سپیموام د تخیلو څلور ماشومان وژل شوي او یو پکې ژوبل شوی دی. د سپینوام پولیس ثانوي چارواکي اس اچ او حمید ګل نن مشال لري تول چې د حمید په نامه یو کس په خپل واده کې ډزې وکړي چې دغه ماشومان یې وژلي او ژوبل کړي دي. نوموړي ویل چې هغه کس یې نیولی او پر ضد یې مقدمه درج کړې ده. پولیس وایي چې ملزم ذهني ناروغ دی او د پیښې پلټنې کوي. د جنوبي وزیرستان د کوز ضلع شکی سیمې اوسېدونکو د موبایل نیټورک او 3G 4G انټرنیټ سهولت د بهلولو غوښتنې لپاره له پرون راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د پوځي بریګیډ د ودانۍ مخامخ د پرلت یو ګډونوال حمزه وزیر نن مشال لري تول چې د څو اونیو راهیسې په سیمه کې موبایل سهولت او انټرنیټ بندې چې پاره څو واري لامنیتي او انتظامی چارواکو سره خبرې کړې دي خو د مسلې حل نه دی راوتلی. نو ځکه پر پرلت وهلو مجبور شوي دي. د دې پرلت یو بل ګډونوال مشال لري ته ویل
د پرلت کې 15000 کسونه حساب خسته دوه حکومت نه د غشتنا کو چې سرڅو پر امستا موبایل نتورک او وسره 3G 4G چې کوم وخت مستا حکومت میز دغه یک یو وای ډیماند دی چې دا بیا کو نو میز خپل پرلت او پاسو خلی او کړی نه دا وسی.
د جنوبي وزیرستان کوز ضلع مرستيال کمشنر ناصر خان مشال رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې کوشش کوي په مذاکراتو کې دا مسله حل کړي. د ضلع اډیشنل ډیپټي کمشنر کشمیر خان مشال رادیو ته ویل چې لنن څخه د جاز موبایل سیګنل کار پیل کړي او ورځ دوه کې به په سیمه کې 3G 4G انټرنیټ هم بحال کړل شي. د خیبر په جمرود کې د راجګل د کډوال سندو پاړه د کوکی خېلو احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې دي. د خیبر ډیپټي کمشنر عبدالناصر پرون مشال رادیو ته ویل چې د کوکی خېلو سره مذاکرات بریالي شوي او دواړه خواوي په دوه پړاوونو کې د راجګل د کډوالو په سندو رضا شوي دي. ډیپټي کمشنر زیاته کړې چې په دغه اړه سرکاري اعلامیه هم خبره کړې ده. د کوکی خېلو د احتجاجي پرلت مشر ملک نصیر اپریدی وویل چې ډیپټي کمشنر د پولیسو مشر یا ډی پی او او اړوندو چارواکو سره لیدلی او هغوی ته د افغانستان له ننګرهار سره لګیدلو ټول سیمو د پرانستو ویلي دي. د نور په وینا د چارواکو لخوا د باور او لیکل لوزنامې وروسته د احتجاج پای ته رسولو پریکړه کړې ده. په 2013 کال کې د تیرا راجګل څخه د نامنې له امله شاوخوا 6000 کورنۍ جمرو ته کډه شوې. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې روان کال په مارچ میاشت کې شاوخوا 15000 کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړې دي او د پات خلکو د ستنېدو لړۍ به هم ژر پیل شي. او رسی خبردا چې د شام د بشری حقوقو د ساري ادارې ولی د هغه جګړه ځپلې هیواد په ختیځ کې د پوځ پر یو بس حمله کې د هغه هیواد لږ تر لږه 23 سرتیر وژل شوی دي. برتانیا میشتي ادارې د اگست پر 11 ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د برید لپاره ذمہواره ګرځول سوې ده. ادارې په بیان کې ویل چې د داعش وسلوالو د زیارت په ورځ په دیر الزور سیمه کې د پوځ یو بس په نښه کړ چې پکې درویش سرتیری وژل شوی او تر لسو زیات نور ژوبل شوی دي. دغه ادارې په شام کې د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې په ژوبلو کې د ځینو حالت د اندېښنې وړ دي. ادارې زیاته کړې چې په لسکونه نور سرتیری لا درک دي. په 2010 کال کې په شام کې د خپل کنټرول لاندې وروستۍ سیمې له لاس ورکولو باوجود اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام په پراخه صحرا کې پټنځایونه ساتلي چې له هغه ځای بریدونه کړي دي. د هغې ډلې غړو په دا وروستۍ اونۍ کې د شام په شمال او شمال ختیځ کې بریدونه زیات کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلی سي. په شمالي وزیرستان کې یو هدفي برید کې بل کس وژل شوی دی. په جنوبي وزیرستان د کوز دلی شکی سیمه اوسیدونکو د موبایل نتورک او 3G 4G انټرنیټ سهولت د بهلولو غوښتنې لپاره له پرون راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د دې ناستې یو ګډونوال وایي د خیبر د راجګل کډوالو له انتظامی چارواکو سره تر خبرو وروسته خپل احتجاج پای ته رسولی دی. د خیبر مرستیال کمشنر مشال رډی ټول دا کډوال به په دوو پړاوونو کې ستنوي.
16 ستمبر نه تر 30 اکتوبر دې کال پورې د اغه نه پس به دویم فیس کې باقی مانده چې کوم کلی دی هغه به مونږ د یکم مې نه شروع کوو او په 30 ستمبر باندې به د اغه واپسی کوو بل کال ان شاء الله.
اخو د خبر پرنخوا د ټانک او سیدونکو حکمت لا ایډوکیټ په سیم کې غلط شتولې دي. د هغه د خوشکو لپاره جوړه کمیټي نن په کراچي کې احتجاج کوي. د خبر پرنخوا د نگران کابینه نو لس وزیرانو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا ل خپل چوکي څخه استفاګان ورکړي دي. یو صوبایي وزیر د دې لامل د اختیاراتو نشتون یادوي.
که موږ سره د اختیارات یو نه موږ سره نوې پروګرام ترقیاتي کار کولی شو او نه موږ له چا فنډ ورکړی دی او نه موږ یو کلاس فور سره هم برتی کولی شو.
په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن باندې هم اوریدلی سي. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډ کولای سي. د اپ نوم مجداس لیکو MASHALRADIO. اوس راځو د راپورن پر لور. په شمالي وزیرستان کې بل هدف وژنه شوې ده. د پولیسو او ځای خلکو په وینا په میرالی کې وسلوالو د پی ټی سیل محکمې کارکونکي ضربت خان په هدفي برید کې په ډزو وژلې دي. د دوی په وینا هغه د وزیرستان ځوانانو سازمان د وژل شوي جنرال سیکرټري وقار داوډ پلارو هغه هم وسلوالو وژلې وو. د مشال لړی خبریال عمر وزیر په دې اړه تفصیل راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرالی کې وسلوالو ځایي کس د پی ټی سی ایل محکمې اهلکار ضربت خان په هدفي برید کې وژلې دی. ضربت خان د وزیرستان ځوانانو تنظیم جنرال سیکرټر وقار احمد پلار وو. وقار احمد هم وسلوالو تیر کال د جون په 19 میرالی کې سره د سازمان درې نورو ملګرو په هدفي برید کې وژلي ول. د میرام شاه پولیس تانه یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چنان سهار دکو او خدی په منځنۍ لار کې مخپټو وسلوالو په ضربت خان ډزې پیل کړې. ځای پر ځای ووژلو او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اگست په 8 هم شمالي وزیرستان میرعلي او میرام شاه کې وسلوالو په دوا بیلابیل هدفي بریدونو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو اهلکار وژلې وو. او د جمعیت علماء اسلام فیډل شمالی وزیرستان میډیا ایڈوائزر جاوید نور داوڑی ژوبل کړي وو. په یاد ورځ ډیورن کرخې ته نږدې غلام خان سیدگی کې هم د امنیتی ځواکونو ځمکې لاندې بمونو شنډولو په کاروان ځانمرګي برید کې دوه ولسی وګړي وژل شوي ول چې د چارواکو په وینا ښځه او میړه ول. د برید ذمواري لا چا نه دی منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې وسلوالو لخوا دغه درشم هدفي برید دی. تیر 2022 کال کې د غلطه ټول شپک سلوې هدفي او نه ځانمرګي بریدونه شوي ول. شمالی وزیرستان کې د دغه نام نه او هدف یې بریدونو ضد وخت په وخت جرګې مرکه احتجاجونه او پرلتونه شوي. د حکومت یې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې. دغه شان رزمکه هم د سونی نه د ټولو اتمانځایو لویه جرګه روانه ده چې د نورو غوښتنو تر څنګ سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنه کوي. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړي چې د وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کوي او ګڼ وسلوال یې وژلي او مرسته کوونکي یې ګرفتار کړي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال راډیو ده.
زموږ شغله مشال راډیو خاوري له شمالي وزیرستان څخه اوس زو د جنوبي وزیرستان پر لور. د جنوبي وزیرستان د کوز ضلع شکی سیمه اوسیدونکو د موبایل نیټورک او 3G 4G انټرنیټ سهولت د بحالول غوښتنې لپاره له پرون راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی وایي دغه ناسته د پوز بریګیډ ودانۍ مخامخ پیل کړې او تر هغه به روانه وي تر څو یې غوښتنې ومنل سوي. بلخوا د جنوبي وزیرستان ضلع انتظامی ویلي چې له پرلتوالو سره خبرې روانې دي او هڅه کوي چې دا ستونزه د مذاکراتو له لارې حل کړي. په دې نور حال د مشال راډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع شکی سیمه اوسیدونکي په خپله سیمه کښې د موبایل نیټورک او انټرنیټ سهولت بندش په خلاف د پوز بریګیډ عمارت مخامخ په احتجاجي درناکښې پلتۍ وهلې دي. په دا احتجاج کښې نوس د شکی سیمه اوسیدونکی حمزه وزیر د خپلې غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
موبایل نیٹورک او ویسرا 3G 4G چکیم وقت میستا حکومت میز دا یک جی وای ڈیمانڈ دای چدا بیا کو نو میز خپل پرلت و پاسو کلی او کرینا دا وسی
دے شکای سیمه احتجاجی درناکشه نوش دے دوے نور کسانے خبر ہم وروئی
ایمونو مل کلام الدین چیف اف شکای میس پسکی کے دوا بازورینا دی دا دوا سرا بازورینا باندی درے ٹورنامنٹینا دی دوا دے فٹ بال او یو دے کرکٹ داغا باندی پاری نراسا دے شکی دے سیکٹر دے بریگیڈ مختا میز پر امن طریقہ سرا درنا دو او روس پشکی کے امن دائی اے با وجود مکمل دیش کی عوام پا تورا شپا کے دائی پا تیارہ کے دائی عرشکی کے دے سگنل مسالہ دو
دے صدر رمضان میز پہلاکا کے تیارہ یہ خورا کری دو میز پہلاکا کے نیٹورک مکمل بند آئی انٹرنیٹ مکمل بند آئی اور طول مشورون پا مشورہ سرا دے علماء کرام پا مشورہ سرا دے زنون پا مشورہ سرا میز دا فیصلہ وکڑا چی حکومات میز خبر کرائی دے میز مذاکرات ور سرا کری دی اگر با وجود دے دے چیکشن دے اوخست آئی دے دے نیٹورک دے بحالا وکا والے دے پورا میز پا 10 تاریخ دلاتا دے بریگیڈ مختا درن اکشن والا
دے سویلی وزیرستان لوئر ضلع ڈپٹی کمشنر ناصر خان دے شکی احتجاجی درنے وشتنے پا براکش مشال ریڈیو تا وویل چی دے مقامی انتظامیہ کوشش دائی چی دے احتجاجی درنے مشرون سرا خبرا پا مذاکرات حل کی او دے ضلع ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کشمیر خان دے شکی احتجاجی درنے دے موبائل نیٹورک اور انٹرنیٹ بحال کول وشتنے پا براکش مشال ریڈیو تا پا دا رنگ وجا غیدا
دا درنا چی کمو دا 3G 4G دا پارا دا نن جی ایس سگنل خلاص شو امید دا چی 3G 4G با بحال شی نن یا سبا پوری دومنو تحصیلدار و اعلان دا محرر چی کم دے کنا تلے دے درنے والے سو مذاکرات تا پارا دے زنے ہوتے دے او انشاءاللہ تو لسون درنا سر مذاکرات وشی کامیاب بشی انشاءاللہ و دے چی کم جائز مطالبات لی او انشاءاللہ پورا شی
دے شکی احتجاجی درنے مشرونے مشال ریڈیو تا دا ہم وویل چے تر سمرا پورے دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی پسیما کشے انٹرنیٹ او موبائل نیٹ ورک دے خلکے دے پورا بحال کڑائی نوی ترغی وقت پورے وہ دوی دے شکی پوزی بریگیڈ عمارت مخومخ احتجاجی درناکشے با پلاتائی واہلیے وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د جنوبي وزیرستان ل پرلت څخهځو اوس د کراچي د احتجاج پر لور د خیبر پښتونخوا د ټانک سیمه اوسیدونکو وکیل حکمت الله مسجد سمو دا وړاندې په سن کې غلوت شتولی او اوس یې ل کورنۍ د پیسو غشتنه کوي دا غ خپلوانو او د مسجد مشرانو په وار وار د هغه د خلاصون غشتنه کړي ده خو لا هم نه دی خوش سوی د نوموړي د خوشکو لپاره جوړه کمیټي نن په کراچي کې احتجاج کوي دا همدې احتجاج حال به دا وخت زموږ سره د مشال رادیو خبريال نیازالي شریکي نیازالي ورځم په خیر تر ټولو لمړی کدار ته وایس چې دا احتجاج په کوم ځای کې روان دی او د احتجاج بڼه څه ده
ډیره مننه احمد شاه اعظمی صاحب لکه څنګه چې څنګه وار په وار په دې باندې خبرونه ورکړي تاسو ویل چې حکمت الله مسجد چې د خیبر پختونخوا ټانګ اوسیدونکي دي هغه په 11 جولای د پسن کې چې کچنو می سیمه دا چې د پنجاب وسن په پوله د هلته غلو تختول دي له هغې لپاره چې کوم جوړه کمیټه ده چې په هغې کې د پی ټی ایم تر څنګ نور سیاسي ګوندونو بیا د مسجدو مشرانو برټنی مشرانو هم موجود دي دغه کمیټه نن 4 بجې د کراچۍ په سوراب بورډ سیمه کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی د دې احتجاجي پرلت دوی چې کوم غټ سړک دی د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ موټر وے هغه هم تړلې دی 4 بجې دا پرلت پیل شوی دی تر اوسه پوری روان دی او په دې کې په لسګونو زره خلک چې کوم دی موجود دي په دې کې د سیاسي ګوندونو سره سره بیا د پی ټی ایم او د نورو ګوندونو سره تعلق لرونکي فعالان او سیاسي خلک چې کوم دی موجود دي چې خپلې ویناګانې دلته کوي دوی د حکومت نه هم دغه غوښتنه کوي چې وار په وار پښتانه کاروبار کوونکي یا عام خلک د سن په کچنو می سیمه کې د غلو لخوا تختول کیږي او بیا د هغوی د کورنۍ نه په کروڑونو روپو بته غواړي د دې د مخنیوي لپاره د حکومت کوټلي ګامونه واخلي لږ شپه وړاندې چې د کومه جوړه کمیټه ده د دې سره د سن پولیسو مشر ای جی سن غلام نبی میمن تماس نیولی او دوی ته باور ورکړی چې 2 ورځې وخت تیر کړي او دا احتجاج دې ختم کړي دوی به وکیل حکمت الله مسجد د غلو د ورقل نه چکم دې اخلاص کړي خو کمیټه مزید هغو ته څه وخت نه دی ورکړی د دوی مذاکرات لا نه دي کامیاب شوي اوس هم دا احتجاجي مظاهره یا پرلت د کراچي په سوراب کوټ کې چکم موټر وے سړک کې ادي کی پاغه لا دوام لري اعظمی صاحب
مننه نیاز علی تاسو یادونه وکړه چې د جوړی کمیټي او د سند د پولیس چارواکو ترمنځ ملاقاتونه شوي دي نو د سند پولیس چارواکي د حکمت الله مسجد د نره خوشکو لامل څه یادي او د دغه پرلتوال ولی یادا احتجاج کوونکی ولی د پولیس پر خبرو باندې باور نه کوي او ولی احتجاج اعلان وکړي
ادمی صاحب تر سوچ د سند د پولیسو مشر د خبرو تعلق ته نو هغه دوی ته مخکې هم ټایم غوښته وخت غوښته او چې 2 لتر 3 ورځې وخت ورکړیو هغه د دې ځنه په سکر سیمه کې کوم ځای کې پیښه شوې ده هغه ځای د پولیس چارواکو سره نورو ادارو سره تماس نیولې او بیا یې د هغوی په وینا دوی ته 2 ورځې نور وخت غوښته دی په دغه سیمه کې روان میاشت اپریل د میاشتې راهسې چې دا د پنجاب او سند پوله ده عملیات روان دي وخت په وخت سند پولیس دا وکوي چې هلته په ګڼ شمیر کې ډاکوان چې دي هغه وجلی دي او دغه خوندي ځایونه هم نړولې دي د دې وړاندې خالی بټنه هم چې 13 میاشتې اغوا شوی وو تختولې وو او بیا خلکو احتجاج کړی وو د سکر موټر وے بند کړی وو وروسته هغه د غلو نه راخلاص شو د پیټنی یا دلته نور چې کوم خلک ته پښتانه دي دوی راغون شوي دي نو دوی دا وایي چې لدی وړاندې 13 یوه اونۍ دوی پسند کې د مختلفو سیاسي خلکو سره د پولیس چارواکو سره د رینجر ځواکونو سره د مشرانو سره لیدلی او وخت وخت هغه ته هم دغه غوښتنه مخې ته ایښي چې حکمت الله مسجد چې غلو تختول دي هغه د غلو نه راخوشي کړي او هغه ته باور ورکړي چې هغه به راخوشي کړي خو دوی وایي چې زمونږ خبرې په مخ کې نزي او هغه تر اوسه پولې راخوشي نه شو نو دوی مجبور شو چې نن سړکونو تر وتل او دا سړکې بند کړو دوی چې اوس په دا سړک تر هغه وخت پورې بند وي تر څو چې ای جی سن دوی ته صحیح باور نه وي ورکړي یا نورو حکومتي چارواکو دوی ته دا باور نه ورکړي چې هغه به په څو وخت کې د هغه ځای نه راخلاصوي د دوی خبري اترې تر اوسه پورې د سند پولیسو د مشرانو سره لاروانې دي خو مذاکرات لا کامیاب شوی نه دي چې آیا دوی د خپل احتجاج ختموي یا بلا دوام لري
ډیر مننه نیاز علی زمر سره د تازه معلومات شریکولو شورز ولري مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس زود خیبر پښتونخوا خیبر سمیته د خیبر قبایلی سیمې د راجګال کډوالو له انتظامی چارواکو سره تر خبرو وروسته خپل احتجاج پای ته رسولی دی. دوی وای خپل سیمو ته د سنولو غوښتنه یې منل سوې ده. دا له هغه وروسته ده چې د کوکیخیلو مشرانو د اګست پر لسمه یعنی پرون په پېښور کې له انتظامی چارواکو سره ولیدل. د خیبر مرسیال کمشنر مشال رادیو ته ویلي دا کډوال به په دوو پړاوونو کې ستنوي. د ده په وینا لومړی پړاو به د سږ کال په سپتمبر او اکتوبر کې وي او دویم هغه به د ژمي وروسته راتلونکي کال ترسره کیږي. په 2013 کال کې له خپلو کورونو بې کوره سوو دې کډوالو له تیرې شاوخوا یوې میاشتې له خیبر دروازې سره پرلت وهلی وو. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوارې په اړه نور حال راکوي.
د خیبر ډیپټی کمشنر عبدالناصر د اګست په لسمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې کوک خیلو سره مذاکرات کامیاب شوي او په دوو مرحلو کې به د راجګال کډوال خپلو کلیو ته ستانه کړي.
پیرانی فیز کې به سلور کلی زی او هغه به 16 ستمبر نه تر 30 اکتوبر دې کاله پورې به دای نه پس چونکه موسم ډیر زیات التا سخت وي نو دا هغه نه پس به دویم فیس کې باقی مان دا چې کوم کلی دی هغه به مونږ د 1 مینه شروع کوو او په 30 ستمبر باندې به دا هغه واپسی کوو بل کال ان شاء الله.
د کوک خیلو د احتجاجي پرلت مشر ملک نصیر پردی وویل چې دوی ډیپټی کمشنر د پولیسو مشر ڈی پی او او نورو ذمہوارو ادارو چارواکو ته وویل چې د افغانستان ننګرهار سره لګیدلې د دوی ټولې سیمې د پرانستل شي چې کډوال ورستانه شي.
کم د مونږ اخیری بارډر چې کم د مورګې طرف له دله ایریا او تورداري طرف له برهمامت کنده و دا کې زین پاتیو و اخیری بابړ کچ کول اخیره با و غریبای دا کې باقاعده نوټیفیکیشن وشو او زینو نامې ولیکلې او بیا چې کم د تاریخونه به کوي غشفل نو 15 ستمبر نه چې کم د ان شاء الله تعالی واپسی شروع کیږي نور مسلسل چې کم د ان شاء الله پروتوکول کې نه نه بس ټول ای ڈی پیز باید کیږي ان شاء الله. دا دوله سکاله کې مونږ سره په تیرا کې داسې خبره نه وشو دا زبانی وشو او لیکل
د تیرا راجګال نه په 2013 کې د بدمنۍ لامل خوښه 40,000 کورنۍ جمرو ته کډه شوې او خپل خپلوانو کره او ځنې په کچه کورونو کې دېره شوې. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د روان کال 2023 مارچ میاشت کې د دوی خوښه 15,000 کورنۍ بیرته لیږلې. تیرا راجګال د جمرو تحصیل په انتظامی چوکاټ کې راځي او د جمرود بازار نه په خوښه 80 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې وپولې ننګرهار ولایت او نورې تیرا میدان کورمی او اورکزو سره لګیدلې. په 2018 کې د پاکستان پوځ ادعا کړې وه چې دا سیمه په خپل کنټرول کې اخیستې او وسلوالو نه یې پاکه کړې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ www.mashalradio.com باندې موریدلای شي. پر دې سربېره چې تاسو سمارټ فون یا ځیرک موبایل ټلیفون لري نو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د ګوګل پلی سٹور یا اپل سٹور څخه پر ډاونلوډ شوی اپلیکیشن باندې هم واوري. دغه اپ نوم مجداس لیکو MASHALRADIO. اوس د خیبر پښتونخوا په اړه د یو سیاسي راپور پر لور تیر ماښام د خیبر پښتونخوا د نگرانی کابینه 19 غړو یعنی وزیرانو استفاګانی ورکړی دي او نن شای پاتې وزیران هم خپل استفاګانی لندمحالی اعلی وزیر ته ورکړي. د کابینه په دغه 19 استفا ورکونکو غړو کې شامل د اعلی وزیر سلاکار ملک مهر الهی تیر ماښام مشال رادیو ته د خبري پخلی وکړ. دا له هغه وروسته ده چې تېر اونۍ د انتخاباتو کمیشن لخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر اعظم خان ته په یو لیک کې ویل سوي وه چې هغه صوبایي وزیران او مشران د لسوبایي کابینې لرې کړي کوم چې له سیاسي ګوندونو سره تعلق لري او په سیاسي حل ډلو کې برخه اخلي. د خیبر پښتونخوا په 8 کسیزه کابینه کې د اعلی وزیر اعظم خان ترڅنګ 15 وزیران، 15 مشران او 6 ځانګړي سلاکاران شامل ول. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث راکوي.
د پښتونخوا په کابینه کې د اعلی وزیر سلاکار ملک مهر الهی چې د کابینه په دغه 19 استفا ورکوونکو غړو کې شامل دی 13 شپې مشال ریډیو ته د دې خبر پخلی وکړو. ملک مهر الهی زیاته کړه چې نن امکان دی چې د کابینه پاتې شپږ نور غړي هم خپلې استفاګانې اعلی وزیر اعظم خان ته حواله کړي.
19 کسانو ورغړي دي او شپږ چې کم پاتې دي اغیم سبا استفا دیگی سم استفا ورکوری که ده چا اعتراض دیشتا ولی چه ده که مونگا سر ده اختیارات اینو نا مونگا سر نمی پروگرام ترکیاتی کار کولیشو او نا مونگا لچا فند ورکلی ده او نا مونگا یو کلاس فور سره هم برتی کولیشو نو اللہ میرا بانی سر چه سمرا کسان تلی دی اغی نگرانی ده پلیو تلیو نو اغی اغا نگران سیٹ اپ که اخپل پورا پورا حق ادا کرده.
دا د هغې وروستو ده چې 13 اونۍ د الیکشن کمیشن لخوا د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر اعظم خان ته یو خط لیکلی شوی و چې هغه صوبایي وزیران او مشیران دي د صوبایي کابینې نه لرې کړي کوم چې د سیاسي ګوندونو سره تعلق لري او په سیاسي هلو ځلو کې برخه اخلي. په پېښور کې د خبریال لحاظ علي نه مې په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې اوس په مرکز کې د قومي اسمبلۍ د تحلیل کېدل وروستو د شهباز شریف په مشرۍ د اتحادي جماعتونو د حکومت زور ختم شو نو ځکه اوس په خیبر پښتونخوا کې نوې تبدیلیانې را روانې دي.
د الیکشن کمیشن لخوا د اعتراضاتو نه پس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په دې مجبور شو چې دغه کسان لري کی تاسو ته پته ده چې دی وکه په ټول ملک یو نوی نگران حکومت به جوړیږي په صوبو کې هم او په وفاق کې هم نو د هغې لپاره دا ضروري وه چې د راتلونکي انتخاباتو په تناظر کې یو غیر متنازعه او اے پولیټیکل چې کوم کابینه دا دی جوړه شي.
یاد دې وي چې روان کال د جنوري په میاشت کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشوره د پنجاب د اسمبلی پر رنګ د هغه وخت اعلی وزیر محمود خان د پښتونخوا اسمبلی هم ماته کړی و خو په مرکز کې د میا شهباز شریف حکومت د پاکستان تحریک انصاف د وخت نه مخکې په ټول هیواد کې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنې ته تسلیم نشو او په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې په مرکزی حکومت کې د شامل ګوندونو په خوخه په دواړو نگران حکومتونو کې د خپل خوخي صوبایي وزیران او مشیران شامل کړي وو. په پیښور کې خبريال او شینن کې کاشف الدین سید وایي اوس د خیبر پښتونخوا ټولې کابینې فیصله کړې ده چې په شریکه دي ټول استفاګانې ورکړي ځکه چې په مرکز کې هم د هغوی د اتحادي ګوندونو حکومت ختم شوی دی او بله دا چې د الیکشن کمیشن د سپارښتنې پابندي هم ضروري ده.
چونکه د الیکشن کمیشن په هدایاتو باندې عمل کولو او وزیر اعلی نگران وزیر اعلی اعظم خان صاحب سکسان ډی نوټیفای کول نو د حواله سره دغه وزیرانو نگران وزیرانو په خپل منځ کې سلام مشوره کړی دا واغی په دې فیصله رسیدلی دي چې موږ متفقه تور او مشترکه تور ټول کابینت استعفا ورکو او په دی باندې تور داو چې د دې کې کابینه کې داسې کسان دي چې دغه تعلق د سیاسي جماعتونو سره دي او هغه په سیاسي سرگرمو کې انوال دي. پدې کې یو وزیر شاید خټک صاحب هغه مخکې دا غنه استعفا وغوښتې شو او بیا هغه استعفا ورکړه.
د خیبر پښتونخوا په ویش روکنی کابینه کې د اعلی وزیر اعظم خان نه علاوه 15 صوبایي وزیران، 15 مشیران او 6 خصوصي سلاکاران شامل وو چې شاید خټک پکې د وړاندې نه استعفا ورکړي ده. نن امکان دی چې د وزیر اعلی اعظم خان نه علاوه د پاتې 15 د کابینې د غړو د استعفاګانو د منظورولو عمل سر ته ورسي او د دې وروسته به بیا د پښتونخوا اعلی وزیر په صوبایي کابینه کې نوي صوبایي وزیران او مشیران شاملوي.
دا مشال ریډیو دا زه فرحات شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو تاسو لپاره د خبرونو او راپورون ترڅنګ ځانګړي او نس خبرونه هم لري. په پېښور کې د مازیګر شپږنیمې بجې سوې د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د شمالي وزیرستان په امیرالی کې وسلوالو یو ځایي اوسېدونکي وژلې دي. د میرامشاه پولیس تانې یو چارواکي نن د نوم نشول په شرط مشال رډیو ټول چې نن سهار د دکو او خدي ترمنځ په لار کې مخپټ وسلوالو د ټلیفون محکمې پی ټی سیل یو اهلکار ضربت خان په هدفي برید کې وژلې دي. بلخ شمالي وزیرستان په سپینوام کې پرون د واده پر مهال په ډزو کې د سپینوام د تخیلو څلور ماشومان وژل سوي او یو پکې ژوبل سوی دي. د سپینوام پولیس تانې چارواکي اس ایچ او حمید ګل نن مشال رډیو ته وویل چې د حمید په نامه یو کس په خپل واده کې ډزې وکړې چې دغه ماشومان یې وژلي او ژوبل کړي دي. د جنوبي وزیرستان د کوز ضلع شکی سیمې اوسېدونکو د موبایل نیټورک او 3G او 4G انټرنیټ سهولت د بحالولو غوښتنې لپاره له پرون راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د پوز بریګیډ ودانی مخامخ د فرلات یو ګډونوال حمزه وزیر نن مشال رډیو ته وویل چې د څو نوي رئیس په سیمه کې موبایل سهولت او انټرنیټ بندې چپړې څو واري د امنیتي نظامي چارواکو سره خبرې کړې خو مسله نه ده حل شوې. د خیبر په جمرود کې د راجګل د کډوالو د سنیدو په اړه د کوکخیل احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. د خیبر ډیپټي کمشنر عبدالناصر پر مشال رډیو ټول چې د کوکخیل سره مذاکرات بریالي سوي او دواړه خواوې په دوه پړاوونو کې د راجګل د کډوالو پر سنیدو رضا سوي دي. او د شام د بشری حقوقو د ساري ادارې ویلي د هغه جګړې ځپلې هیواد په ختیځ کې د پوځ پر یو بس حمله کې د حکومتي رژیم لږ تر لږه 30 سرتیري وژل شوي دي. دغه برتانیا میشتي ادارې نن ویلي چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش د برید ذمہواري منلې ده. دا مهم خبرنو لندزمو لمشال رادیو خواوري دی. وساس پام د جنو نړیوالو راپورونو پر لور راګرځوم او ورسب افغانستان ته همزو. د اوکرين په پلازمینه کیف کې وار بیا د 14 ژغون اوریدل سوي دي. د اوکرين چارواکي وايي د یو ماشوم په ګډون ځینی ملکيان د روسي په تازه هوائي حمله کې وژل سوي دي. په همدې حال کې روسي ویلي چې د پلازمینه مسکو په لویدیس کې یو بي پلوټ الوتکه نسکور کړی ده. تر دې مخکې راپور ورکړل شوی چې د روسیې دوه هوایي ډګرونه د یوې مشکوکې بې پیلوټ الوتکې د الوت له کبله د لنډ وخت لپاره تړل شوي دي. په دې اړه نور راپور ته غوږ شئ.
د اوکراین د پلازمینې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو د دغه ښار له اوسېدونکو غوښتنه کړې چې په خپلو پناه ځایونو کې پاتې وي. د کیف دفاعي چارواکو ویلي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاه فعاله ده. تر دې مخکې د اوکراین پوځ راپور ورکړی و چې روسیې د کینجل راکټونو په ګډون پر کیف تر ژغ چټک توغندي ویشتلې دي. د کیف ښاروال ویلي چې د یو لګیدلې توغندي ټوټې د ماشومانو د یو روغتون په انګړ کې لویدلې او ځاني او مالی زیان نه دی اړولې. خو د اوکراین په لویدیز اووانو پرانکیوس کې د روسیې پر راکټي حمله کې یو اتکلن ماشوم وژل شوی دی. اوکراینی چارواکو ویلي چې د روسیې یو بی پیلوټ الوتکې نن په بوریسلاو ښارګوټي کې د خرسون سیمې د بشري مرستو د ویش پر یو مرکز حمله کړې خو د احتمالي زیانونو په باب یې څه نه دی ویل شوی. د خارکیف سیمې والی اولاسین یهوبوف نن ویلي د روسیې په یو هوایي حمله کې دغه سیمې ته نږدې یو کور په نښه شوی او په نتیجه کې یو 60 کلن ښځه وژل شوی او یو 60 کلن سړی ټپي شوی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي چې روسي ځواکونو د بخمود په کوبیانس کې د ناکامو تهاجمي عملیاتو اقدام وکړ. دغه دفتر دغه راز ویلي چې د اوکراین پوځ د دغه هواد د جنوب په میلیتیپول او بردیانس کې خپلو تهاجمي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. پر اوکراین د تازه حملو راپورونه داسې وخت ورکول کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې له کانګرس غوښتنه کړې چې د اوکراین لپاره د څه باندې 40 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او بشري مرسته تصویب کړي. د دې ترڅنګ د روسیې دفاع وزارت ویلي یو بی پیلوټ الوتکه چې په مسکو کې د یو نامشخص هدف پر لوري د تک په حال کې وشتل سوی او نسکور کړی سوی ده. د مسکو شاروال سیرګي سوبیانن ویلي چې د الوتکې ټوټې د مسکو په شمال لویدیځ کې لویدلي او چاته د سر مال زیان نه دی اړولی. مخکې راپور ورکول سوی و چې د مسکو ونوکو هوایي ډګر او د مسکو په 150 کیلومتر کې کالوګا هوایي ډګر د هغه څه له کبله د لنډ وخت لپاره تړل سوی چې چارواکو د یوې مشکوکې بی پیلوټ الوتکې الوتنه بللې ده. دواړه هوایي ډګرونه بیرته پرانستل سوي دي.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړی
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري مشال رادیو ستاسو لپاره پر خبرونو او راپورونو سربیره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او تاسو کولای شئ چې په دې اړه د مشال رادیو په فیسبوک کې د میسنجر په ځای کې خپل پیغام یا نظر را سره شریک کړئ او سره د مشال رادیو په ژوندۍ خبرونو لکه سلام پښتونخوا خبري او سندري او سره د ایران مشال کې خپل نظر د ټلیفون سکایپ او وایبر لاري او سره د مشال رادیو د فیسبوک لاري را سره شریک کړئ. او تاسو پام دی بل راپور پلو را ګرځوم. په ترکیه کې موجود افغان کډوال وایي د هغه هیواد ځواکونه او پولیس دوی ډیر ځوروي. د دوی په وینا پر هغه ځای دروي او پښتنې ګرویژن پر هر ځای دروي او پښتنې ګرویژن ورسخه کوي. په دې ځینو مشال اډیو ته ویلي چې په ځانګړې توګه له ایران سره پر پوله ترکیه ته ننوتونکي کډوال تر ډیر سخت کړاو تیریږي. دا غوی په وینا ترکی ځواکونه دا کډوال ډیر وهی ټکوي او بیرته ایران ته ستنوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی پرون ترکیه ته تللی دی. قسم د دې پلاوی د سفر په هدف یو اقتصادي کانفرنس کې ګډون شول سوی خو وایي چې ملا عبدالغنی برادر په دې اړه د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیده کاته کړی دی. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
په ترکیه کې افغان پناغښتون کې وایي د ترکیه له حکومت غواړي چې له دوی سره روان ناوړه چلند ختم کړای شي. دا شکایتونه په ځنګړي ډول هغه افغان پناغښتون کې کوي چې د اروپایي ټولنې غوړو هیوادونو ته درسي دوه پنیات ترکیه ته داخليږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نیمه واخیستل سي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دلته کډوال په ډیره ویره کې ژوند کوي. آزادانه تګ راتګ نسی کولای. پولیس په میټرو بسونو او حتی پر سړکونو دوی دروي او پښتني ګرویژنې ورنه کوي. دوی چې په شخصي کالو کې ونیسي اخراجوي. د ترکیې سرحدونو کې هم دوی ډیر ځواکونه ځای پر ځای شوي چې له ایران هم څوک په اسانۍ نسی راتلای. دوی دومره ډبوي چې لاسونه او پښې یې ماتوي بیا ایران ته لیږي.
الیاس چې د ننګرهار ولایت دی وایي په دې وروستیو کې د ترکیې او ایران پر پوله له افغان پناغښتونکو سره د ترکیې د سرحدي ځواکونو چلند ډیر ناوړه سوی دی.
دغه د ایران او د ترکیې په مرز کې خو ولا ډیر وهل شروع دي. په خدای چې بيخي انسانان هیڅ د انسان په شکل نه ورته ښکاري. ولا که دومره ظلم څوک کوي لکه د افغانانو سره کوي. مخکې مې نه باور کوله اوس مې په خپلو سترګو ویل د افغانانو نه په خدای چې کیمې ماشینی ورنه جوړ کړی دی. دا رقم ته وهل نه لاس ګوري نه سترګه ګوري ځکه چې اوس هر سړی مجبورې نه ځي بل وطن ته. چا بل وطن خوښته
د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت پرون په ځینو ټویټونو کې لیکلي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړي خو دا وضاحت نه دی ورکړي چې پر کومو مسایلو خبرې سوي دي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وایي ملا عبدالغنی برادر د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د پانګونې د ګډو خونو او هوایي دهلیزونو د ایجاد غوښتنه هم وکړه. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو هیئت تیره سه‌شنبه ترکیې ته روان شو. د ترکیې په ګډون د نړۍ یوې هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پرنجونو او شوزو د سختو محدودیتونو له کبله د طالبانو پر حکومت په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
زموږ غږ لمشال رادیو څخوري او سم په کابل کې پاتې کیږو. په کابل کې یو شمېر افغان میرمنو پر هیواد د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کېدو په مناسبت احتجاجي غونډه کړې ده. د افغانستان د دې غونډې ګډونوالو غوښتنه کوله چې پر طالبانو دې د نړیوالو لخوا فشار راوستل سي او د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېدونکي دي. هغوی د 2020 کال د اګست پر 15مه په زور پر افغانستان واکمن سوي ول، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال وای طالبان بشری او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، خو طالبان وای د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي. په دې اړه نور حال د اسدالله الدین په راپور کې واوري.
دا د افغانستان د مقتدرو ښځو د غورځنګ ځینې غړي دي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو د دو کلونو د پوره کېدو په مناسبت اعتراضیه غونډه کړې ده. په هغه ویډیو کې چې د دغه غورځنګ غړو پرون ناوخته ازادي راډیو ته ولېږل، لیدل کېږي چې دغه ښځې په یو سرپټي ځای کې سره غونډې شوې دي. دوی غوښتنه لري چې پر طالبانو د نړیوالو لخوا فشار راوستل شي او د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي.
د نړیوالو سازمانونو او ګاونډیو هیوادونو غواړو چې د طالبانو ډله چې د افغان نجونو او ښځو پر مخ یې ښوونځي، پوهنتونونه، تفریح پارکونه او حتی سینګارځایونه او کارځایونه تړلي وځپي او د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
وروسته له هغه چې خزینه فعالانې په اعتراض لارو سړکونو ته راووتلې، د طالبانو لخوا وځپل شوې او ځینې ونیول شوې. اوس دغه ښځې خپلې اعتراضیه غونډې په پټه او په سرپټو ځایونو کې جوړوي. څلور ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو دوه کاله پوره کیږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د 2020 کال د اګست میاشتې پر 15مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې نسکور او طالبان کابل ته ننوتل. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی د نړیوالې ټولنې له عمده شرطونو ګڼل کیږي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي فرشته عباسي وایي د طالبانو لومړیتوب په افغانستان کې پر ښځو د نورو محدودیتونو لګول دي. هغې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله بندیزونه ولګوي او د افغان ښځو ملاتړ دې وکړي. طالبانو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت ته ژمن دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په وروستیو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې تر بل هر وخته بشري حقونه رعایتېږي. د بشري حقونو د څار سازمان د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو چارواکو پر رسنیو دغه راز د ښځو او نجونو پر حقونو شدید محدودیتونه زیات کړي دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د تیر میلادي کال په وروستیو کې پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو تګ هم منع کړ. ښځې په غیر دولتي، کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم کار نشي کولی او دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو کار منع شوی او ښځو ته اجازه نشته چې عمومي حمامونو یا هم تفریحي پارکونو ته لاړ شي. طالبانو شاوخوا شل ورځې مخکې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو یو ځل بیا د پاکستان د سیاسي حالات پر لور. په پاکستان کې د اګست پر 9 د قومي اسمبلی تر ماتېدو وروسته د لنډمهاله یعنی ګران وفاقي حکومت لپاره سلام مشورې روانې دي. د وزیر اعظم لپاره سیاسي ګوندونو د ریټایرډ بیوروکریټ یو پخوانی جاج او د خزانه د پخوانی وزیر په ګډون بیلابیل نمونه وړاندې کړي دي. وزیر اعظم شهباز شریف د اپوزیشن یا حزب اختلاف له مشر راجاریا سره په دې اړه خبرې کوي. د سیاسي چارو پوهان وایي دوی باور نه کوي چې ګواکې په هیواد کې پر وخت عام انتخابات ترسره شي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال راشد خټک له اسلام آباد راپور کوي.
صدر ډاکټر عارف الوی په 9 اگست شپې د وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز د خپلې مودې د پوره کېدو نه درې ورځې وړاندې قومي اسمبلی ماته کړه او په ملک کې د نگران وزیر اعظم د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې. شهباز شریف قومي اسمبلی ته په خپل آخري وینا کې د نگران وزیر اعظم د جوړولو په اړه په 9 اگست وویل،
تو ریاض صاحب سے کل میں ملاقات کروں گا،
جب پتے اڑ رہا حزب اختلاف مشر راجہ ریاض سره سبا ملاقات کوم. د عین مطابق د نگران وزیر اعظم په نوم خبرې کوو. سبا لمړی ملاقات ته په عین کې درې ورځې مهلت شته. کنو بیا په دوه ورځو کې د پارلیمان کمیټې یو نوم خوښوي. که کمیټه هم فیصله ونه کړه بیا به چیف الیکشن کمشنر په دوه ورځو کې د نگران وزیر اعظم نوم اعلانوي.
اس کے بعد پھر دو دن چیف الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا.
ته جنګران وایي چې د ایم ایف یعنی د پیسو د نړیوال صندوق سره د پاکستان د تړون په وجه زیات امکان دی چې یو اقتصاد پوه د نگران وزیر اعظم په توګه معرفي شي. ژورنالیست او تجنیګار مبارک علی په دې اړه مشال اړیو ته د پښتنې په جواب کې وویل،
د وخت نه وړاندې لکه اسمبلی ختم شو نه یو میاشت اضافي میلاو شو د نوي انتخاباتو لپاره، یو بل د کونسل اف کامن انټرست د غونډې وروسته انتخابات د 2023 چې کوم مردم شماري ده د غې په بنیاد باندې بکیږي کیږي نه هغه لپاره اضافي نور وخت پکار دی، کم اس کم یو سل شپک شل ورځې، نو لکه دوه درې میاشتې دغه شوې نو دا ټیک ټاک لکه موده جوړیږي چې د جلیل عباس جیلانی یا د تصدق حسین جیلانی زبانی یا چې رضا ربانی کوم مخه تراغله د اساقدار نوم مخه تراغله، نو داغي په زبانی زیات تر غوره کاندید حفیظ شیخ.
د پاکستان سینټ ته یو قرارداد په منځورو سره د الیکشن کمیشن نو غوښتنه کړې ده چې په خپل وخت په ملک کې د انتخاباتو کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ځنه تجنګران د راتلونکو انتخاباتو د ځندو سره سره د دې متوقع نتیجې په اړه هم د شک اظهار کوي. پدې اړه تجنګار ابراهیم سعید مشال اډو ته وویل،
شاید الیکشنز جو ہیں ابھی بھی وقت پر نہ اور ان کو یہ ڈیلے
کی دئی سی انتخابات په خپل وخت ونه شي او وزن ډول شي. د نوومبر د مشمارې خبره هم ده. د نگران حکومت جوړخ په دا خبره واضح کړی چې انتخابات په نومبر کې کیږي که د راتلونکي کال په مارچ او اپریل کې کیږي. که په انتخاباتو کې تحریک انصاف برخه غیستو ته پرې نه خودل شي نو نړیوال به دغه انتخابات ونه مني
او انټرنیشنلی به اس کی اپروول نہیں ہوگی.
د دغه ورډ چې د نگران وزیر اعظم دفتر د پیپل پارټۍ لخوا د پخوانی فارن سیکرټری جلیل عباس نوم وړاندې شوی دی. د دنه علاوه د خزانه د یو پخوانی وزیر حفیظ شیخ، د مسلم لیگ یو مشر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق دار، پخوانی جج شکیل بلوچ، پخوانی جسټس تصدق حسین جیلانی، پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون مشر شاهد خکان عباسی، پیر پګاړه او مخدوم محمود احمد نمونه هم اخیستل کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
زموږه له مشال رادیو څخوري د پاکستان سپریم کورټ د ریکسیز جرګګۍ نن هغه قانون کل ادم ګرځولې چې پکې د دغه ستر عدالت د پریکړو پر ضد د بیا کتنې د فیصلې کولو له بین څخه د نظر ثانی لپاره د لوی بینچ د جوړولو او په شپېته ورځو کې د اپیل حق ورکړل شوی وو. د سپریم کورټ عدالت د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ کې پر قاضي اجاز الحسن او قاضي منیب اختر مبنی بنچ په خپل پریکړه کې ویلي چې هغه قانون د پاکستان د آئین خلاف دی، خو بلخوا د وکیلانو اتحادیو د سپریم کورټ دا پریکړه ناسم بللې ده. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال مجید بابر راکوي.
سپریم کورٹ د جمعې په ورځ د سترې محکمې پریکړو او حکمونو ته د بیا کتنې قانون کله د مګرځو د اګست پر 11مه د یاد عدالت درې کسیدي جرګه گئی په خپل حکمنامه کې د قومي اسمبلی لخوا د اپریل په 14مه او د سینټ لخوا د مئی پر 5مه منظور کړی دا قانون د آئین پر رد او غیر قانوني وګرځولو. د روان کال د جون پر 19مه د سپریم کورٹ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې په قاضي اعجاز الحسن او قاضي منیب اختر مشتمل جرګه گئی په دې خپل پریکړه محفوظه کړې وه چې د اګست پر 11مه یې واوروله. په تفصیلي پریکړه کې چې یوه کاپي مشال لیډیو سره شتون لري ویلي چې دا قانون د اساسي قانون سره په ټکر کې دی او د پارلمان له قانوني وړتیا څخه بهر دی، نو ځکه دا قانون په دې اساس غیر آئینی ګرځوي. په پریکړه کې راغلي چې په اساسي قانون کې پارلمان واک نه لري چې د آئین د 138 مادې لاندې د سپریم کورٹ پریکړو ته د بیا کتنې واک پراخه کړي. خو د سپریم کورٹ بار اسوسیشن پخوانی مشر امان الله کنرانی وای چې د سپریم کورٹ دا پریکړه د انساني حقوقو پر ضد ده.
جو گورنمنٹ نے لیجسلیشن کی تھی وہ بہت ہی وقت کی ضرورت تھی.
حکومت چکما قانون سازی کړي وه هغه د وخت ضرورت او د پاکستان د وکیلانو یو ډیره زړه غوښتنه وه. زه خپل د سپریم کورٹ بار اسوسیشن مشر پاتې شوی یم. د پاکستان د وکیلانو ټولو اتحادیو په یو خوله د دې قانون سازی او د ستر عدالت د پریکړو پر ضد د اپیل د حق غوښتنه کړې وه او په لومړي ځل د پاکستان ولس او ټول وکیلان خوشاله وو چې دا آئین 143 درېمې ماده لاندې که د سو موټو یا خپل سر پریکړه کیږي نو لږ تر لږه د هغې پر ضد د اپیل حق شته. حتی خدای به هم انسان ته په ورځ د محشر د صفای حق ورکوي، خو موجوده پریکړې نه ثابتېږي چې دا د سپریم کورٹ د خپل پریکړو پر ضد د اپیل حق نه مني.
د مئی په میاشت کې د سپریم کورٹ ریویو آف ججز اینڈ آرڈر بل 2023 ولسمشر ډاکټر عارف الوی لاسلیک کړی و چې له هغې وروسته د آئین د 143 درېمې مادې لاندې د ستر عدالت د پریکړو پر ضد د بیا کتنې حق ورکړل شوی و. د حکومت لخوا جاري شوی نوټیفیکیشن تر مخه ډاکټر عارف الوی د غبل د مئی په 16مه نیټه لاسلیک کړ چې له هغې وروسته دا قانون شو. بلخوا د خیبر پښتونخوا بار کونسل یو مشر نورعالم اډوکیټ وایي چې د قانون سازۍ په حواله پارلمان مکمل واکمن دی او باید پارلماني برلاسي توب لپاره قانون سازي وشي.
یو خاص سړی ته فائدہ رسیږي، نه عدالت ته پکار ده چې هغه داسې اغو کی چې هغه د یو خاص سړی ته فائدہ رسیږي. قانون او آئین چې د ټولو لپاره برابر پکار دی، که چېرته په دې کې اخوا دیخوا کیږي دې سره ملک ایم ایچ دی انټرنیشنل خرابیږي د سیاستدانانو په بابت کې او د جوډیشي په بابت کې. په دې وخت کې په آرمی پسې چې دی په دویم نمبر باندې په سیویلین اداره کې یو جوډیشري ده چاغه ته خل د عزت په نظر ګوري.
د دې قلدم شوی قانون له مخې د آئین د 143 ماده له وجې هر کس د پریکړو پر ضد په شپېتو ورځو کې د نظرسانې غوښتنه کولی شوه او د پریکړې کولو بینچ څخه لوی بینچ بعد د نظرسانې اپیل اورېدو. خو اوس دغه بل غیر آئینی وګرځول شو او د سوموټو یا د ستر عدالت د پریکړو پر ضد د لوی بینچ لخوا د بیا کتنې اختیار ختم شو.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال ریډیو خوري. یو تازه خبر دادی چې د جنوبی وزیرستان یو قبایلی مشر د خیبر پښتونخوا په ټانک کې وژل شوی دی. ځای پولیس وایي چې پر موټر سایکل سپرو نه پیژندل سو وسلوالو حبیب مسجد نن له خپل پولیس ساتونکو سره یو ځای وژل دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسجد راکوي.
د ټانک ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په موټر سایکل سوار نه پیژندلې وسله ولې نن مسپیشین په 2 بجې منځي سیمه کې د سویلي وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک حبیب شوبی خیل سارا د پولیسو بدراګول په ډزونو وژلې دي. د دغې پیښې په براکښې د ټانک پولیسو مشر وقار احمد مشال ریډیو ته وویل
د کور ته روانو موټر سایکل باندې دوه موټر سایکل والا راغلي، دغې باندې دوه کسان
ناست هلته چې کوم د دې موټر سایکل باندې کوم مخکې چا موټر سایکل چلولو کوم چې ډرایور هغه وویشتلو ملک صاحب چې کوم دی نو د ځان سره په یو موټر سایکل باندې کینولو او دوی لاړل. دوی چې کله د کچی روډ نه مین روډ ته راوتل نو دغلته ایس ایچ او زمونږ هغه روانو هغه د شک راغی ورته ودرېدلی دی چې بھائی څوک نه هغه موټر سایکل وتښتولو چې وی تښتولو پولیس ورپسې چیزنګ شروع کړو. ایس ایچ او گاڑی باندې فائر وکړو زمونږ گاڑی په فرنٹ باندې هغه پنځه ډزه لګېدلی دی خو کیجوالٹی سره هغه پکې نه شوې. بیا د مین روډ نه کچی روډ ته لاړل او کچا روډ کې د دوران کې ایس ایچ او کالم وکړه چې په ما باندې ډزې شوې دي نو مونږ ټول ټانک پولیس چې کوم دی هغه الرټ په روډ ته راوخل مونږ بیا کور رسېدو کوکې لارې مارې بندې وې هغه بوتلې شو نه. بیا د منځ سره چې کوم کور کې لږ غوندې مخکې دغه جنډوله روډ باندې چې کوم دی هغې لاش پروتو د ملک
د پښتون ژغورنې غورځنګ ټانک ضلع یو غړی زوی پښتین ویایي چې د امنیتي ادارې چارواکي دا په سیمه کښې راونه هدفي وژنې او مخنیوی دا ضرور کي
د ملک حبیب مسعود هدفي وژنه شوې دو دا ټارګېټ کیلینګ د څه وخت نه بې انتهایي په تېزي باندې روان دی. په وزیرستان شانسو ټارګېټ کیلینګ وشول دغه شی وس په دغه رنګ یې وټان ته هر ورسېدل. بار بار دغه خبره کی چې دا هدفي وژنې کېږي خو زه سپوره دغه روکتام نه کېږي. د ایف پی ادارې پار دي شې ټکټې دي کمپینه دي خو عوام ته تحفظ نه دی. کنه
په ټانک شه د ملک حبیب مسعود او ورسرا د پولیس بدرګول سید عمل د وژنې ذمہوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي. زموږ غله مشال رادیو څخوري یا اوس زو باجوړ ته د باجوړ ځوانانو د اگست پر 14مه اعلان کړی احتجاج ځنډولې دي. دوی د اگست پر 14مه اعلان کړی چې د پاکستان د ازادۍ په ورځ به په خپل سیمه کې د نامنۍ پر ضد احتجاج کوي. دوی ویلي چې د اگست پر 14مه به تور او سپین بیرغونه راخلي او د احتجاج پر مهال به په خپل سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي. اوس وایي چې له ځایي انتظامیه سره تر سره خبرو اترو او خپلمنځي سلام مشورو وروسته دا احتجاج ځنډولې دي. دا احتجاج لا وروسته اعلان شوی چې د جولای پر 13مه یو ځانمرګي بریدګر په لسګونه کسان وژلي ول. د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي.
د باجوړ د ځوانانو لخوا په 14 اگست اعلان شوی دوی به په دغه ورځ سپینې جنډې د امن غوښتلو، تورې جنډې د ویر او د پاکستان جنډې به د ملک ته ازادۍ د ورځې د منظرو دپاره ورسره وي او په ګرد باجوړ کې به دغه ورځ د امن پاڅون تر عنوان لاندې مانځي. د باجوړ ځوانانو چې پکې د سیاسي او سماجي ډلو نه علاوه کاروباریان او صحافیان هم شامل وي. تېره ورځ د باجوړ د کمشنرۍ انتظامیې او د سیکورټي ادارو سره خبرو وروسته دغه امن لاریون وځنډاوه. د ځوانانو د دغه غونډې چې دوی د باجوړ د ځوانانو ټولنه نومولې وه مشري یې د عوامي نشل ګوند باجوړ یو ځوان صدیق اکبر کوله. نوموړي د اگست په 14مه ماښام مشال راډیو ته وویل امنیتي وضع برابره نه ده او د ادارو په رپورټونو امن لاریون وځنډولو.
موږ په دې خاطر باندې نه چې یاره موږ ته به ترټ میلاو شي، موږ به پخپله مړه شو یا به موږ جیلونو ته لاړ شو. د کوم حالاتو نه چې موږ را تیر شو چې موږ پخپلو لاسو کې د خلکو ادنامونه راټول کړم، موږ پکې د ماشومانو لاسونه راټول کړم. خدای مکه په دې خاوره باندې زموږ د وجې هم دغه کار بیا وشي نو دغه به زموږ دپاره بیا ټول عمر د پښیمانۍ بیا به د مختورنه وي.
د ځوانانو لخوا دغه لاریون د شنډۍ موړ باجوړ د ځانمرګې برید وروستو اعلان شوی. شنډۍ موړ 14 د جمعیت علما اسلام فیډلی په جلسه شوه چې پکې د پولیسو د رپورټونو سره سم 4 شپېته تنان وژلی شوي او تر 100 پورې زخمیان شوي هم. کله چې د وژل شویو 3 ورځې پوره شوې د باجوړ ځوانانو په 14 اگست خار باجوړ کې غونډه وکړه. په دغه غونډه کې ویلو چې په 14 اگست چې خلک د پاکستان د ازادۍ ورځ مانځي دوی به ویر کوي او د امن غوښتنه به کوي. په دغه ورځ د ځوانانو غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف د ځوانانو باجوړ یو مشر ریحان زیب خان مشال ریډیو ته ویلو یو سل او 100 ځوانانو کې 100 او 300 د امن لاریون دپاره 14 اگست ورځ خوښه کړې وه. ریحان زیب خان وروستو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د بند کېدو ضد احتجاج په وجه پولیسو ونیو چې لا هم بندې دی. د باجوړ دغه 14 کې یو ځایي خبریال سمیع الله هم زخمی شوی. د باجوړ د ځوانانو دغه امن لاریون کې صحافیان هم ورسره ولاړو. د باجوړ خبریال او د دغه غونډې ګډونوال حسبان الله خان مشال رډو ته وویل دوی هر څوک خبریالي کوي خو د سیمې امنیت ته دوی ژوند ته هم خطر جوړ کړی نو ځکه هم د سیمې د امنیت لپاره د ځوانانو سره ولاړ دي.
په دې کې یو باقاعده کمیټه جوړه شوې ده چې هغه به دا فیصله کوي چې د 14 اگست نه وروسته به هغه کله بے دغه پاتون کئی دی دپارا باغ کمیونٹی پہ صدا کئی چونکہ پواجوڑ کے پر لپسی دوا دان مگی بردون شوی دی داغی دا وجنا حالات دیر زیاد خراب دی سیکورٹی صورتحال
دا باجوڑ دا شنڈی مور دا 14 ورستو پنہ ہم اگست په خلوزو مامون د سیمه کې هم د یو ځانمرګ برید په نتیجه کې د ملیشیا ځواکونو یو غړی زخمی شو. دغه 14 ملیشیا ځواکونو پر وان غاړي شو چې د پولیسو په خبره غاړي کې 15 عسکري سرتیري ناست وو. د صدیق اکبر په خبره د امن لاریون لپاره به دوی په لنډ ورځو کې کومه بل نیټه مقرره کړي. شانواز ترکزه، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو، د تازه خبرونو باوري سرچینه.